په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخلي د چا د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو د بي سر هدا خبريالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیر افغان خبريالان د خبريالان د نباسي د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیر افغان خبريالان د پاکستان پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سر یې ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر خبريالان پاکستان ته کډوال شوي، که څه هم د دوی دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بې سرحده خبريالانو ټولنې ویلي چې شمېر یې له 200 زیات دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد کړی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره خپل دې اقداماتو ته چلې نړیوالو اصول او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزت چلن وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د بلوچستان په چمن خار کې د زورګونو کسانو پر رد او اعتراض نن د اتمې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه خبر ورکړي چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د سوداګرو ټولنو، سیاسي ګوندونو او عوامو کسانو دا پرله د اکتوبر په 28 نیټه پیل کړ. پاکستان د چمن په دروازه کې د اسنادو لرل وروسته له هغې لازمي کړل چې د شاوخوا 10,000 بې اسناد افغان کډوالو ایستلې پیل کړل. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو وایي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیګانه وخت خبره شوه د اسرائیلو برمتو د خوشې کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پر روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښود، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشې کېدو پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغې له څرګندونو نه په ډاګه ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد 103 وګړي او د هغو د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترنګ څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د رافه د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بېګا له مصري او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ورکړل شوې ده. د بیان له مخې دا کسان به وروسته قاهرې ته واستول شي او له هغه ځایه به د هوا له لارې رومانیا ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې په غزه کې شاوخوا 3.5 تنه رومانیایان دېره دي چې له دې ډلې 260 کسانو د وتلو غوښتنه کړې ده. د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان وګټله او توپ وهنه غوره کړه. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې 209 منډې کړې دي. نیمه پای لوبه ته د رسیدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې په دې جام کې اووه لوبې کړې چې څلور یې ګټلې او درې بایللې دي. ازادي رادیو اوري له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون اندېښنه خوده چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لګکې هم وباسي چې په افغانستان کې د زورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوې دي. یو شمېر افغانستان ته ستنول شوي کډوال هم د پولې دې غاړې ته بیا د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
دی په لوجر او د بزرګاو مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي. د ټوله ورځم په ناره نوره دغه شانه تیر کړل.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا وای په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړی چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي.
موږ کوم سیاسي تحول د وجه نه نور اغلی کنه اقتصادي مشکلات او بالبد ساتنه مشکلات او د سکول مشکلات.
په اورزګان کې له پاکستان د بیرته سندونکو کډوالو لپاره یو لنډمهاله کم جوړ شوی.
دی هغو مهاجرینو دی پاره چې کله دوی راځي خپل کور وطن او کلی کې خپل ځای آباد نه لري، نو یو د وش په درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو هغه وخت پورې له موږ سره دلته په دې کام کې انتظار.
د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ روان لوبې له حاله مو خبرو په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د حماس او د اسرائیل د روانې جګړې حال درکو او د خبرونې دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې پر وروستي راپور څرخي.
دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې ده، یعنې په اوسني وخت کې د تریاکو په کښت کې کرلو کې رښتیا هم څنګه راغلی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي د پاکستان حکومت خای په زور هغه مذهبي لګه کې هم بیرته ستنه کړې چې د زورونې له ویرې له افغانستان تښتېدلې دي. اخوا په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا وایي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران د رامنځته کېدو د نوي بحران د جوړېدو وبخي مخکې دی چې یو نوی بحران رامنځته شي مخنیوي وکړي.
دا چې مهال چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونی له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې لیکلي دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له زورونې تښتېدلې دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوډ کړي له قوله لیکل شوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپل مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږه کې بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غور وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدل له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډیر نږدې پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول کسان چې تیرو لاسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پرېښی دی له دوی د ډیرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو انیسیار سره مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستن کړي. هغه تیره شپه په خپل اکسپانډر لیکلي افغان کډوال په زور ال خپل کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شوی او افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وايي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دي. خدا راستنیدنه له بیلابیلو ستونزو کړهونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د ترخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وايي
د پلو جراوو د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي. د ټوله ورځم په نار نه وره دغه شانه تیر کله تند باندې باران امره باندې راغی سامانونه امره نه ګډوډ شولو.
دا شاید د غزرګونو کورنۍ لړل دی یو کې سوي چې اوس مهال په ترخم او سپین بولدک کې لبي برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوی او افغانانو لپاره د موقتی مشتدنې کمیټې غړي فضل باری فضلی بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې طالبان حکومت درسنۍ او مرکز خبره کړی وای
چې غوی فعالیتونه د مهاجرینو د فار د سرپناه جوړول دي او د غوی د فار د تشنابونو ضرورت را پکول دي او غوی ته مثلا صحیح او بو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتونه باندې د غوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې د مډیر فعالیت کړی دي.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو زورونی او افغانستان ته د سنولو راپورونه ازادي رادیو خبره کړې دي.
راپورونو لمخې له پرونه تر تیر نیمې شپې پورې د تورخم پر دروازې شاوخوا نه نیم زره کډوال د پولې اندې غاړې ته راوخت دي. یو شمېر دغه کډوال له سختو شرایطو سره ټکوي او وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړي و چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي، او اوس چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته یو برخلیک سره مخامخ شي. نور هاله د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرحات شینواری په رپورټ کې اوري.
په تور خم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه یو لسنیم بجو پورې په تور خم دروازه خواوشه 9500 بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلی، او د سپتمبر 18 نیټه نه تر نومبر 6 نیټه پورې په دې دروازه افغانستان ته د وختو کډوالو شمیر 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستی باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټه نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټه پورې له دې ملک ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټه مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه، او په دې تیره یوه ونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ شپږونه 10,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوي موقتی کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټه رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړی او ملیر او د پنجاب په شپږ دیرش ضلعو، بلوچستان په کویټه، چاغي او پشین، او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډي کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سپتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډی کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، د پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلي یو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه، او د خیر جو افغانستان ته برجل الباد نګر خوي ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټونم نو پولیس ما غو چې تنگول ډیرو خوشاله بده یو چې خپل وطن ته زو خپه بده یو چې دلدم کار مارو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټرانو په کې شته، میل فیمیل سټاف په کې ټول موجود دي. دا یعنی مریضانو ته ورکو بالکل فری. دنه علاوه کدا چې مریض چې د هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکیو 1122 امبولانس ولاړی هغه لاند شه دی ڈی ایچ کیو باندې کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 8 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کومو افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 422 12 14 پنځلس.
او اوس به هم د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنز د لوبې له وروستي حال خبر شي. د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختيار ساحل را سره د ټلیفون لارې وصل شوی دی. ساحل صاحب، اوریدونکو ته ووایه چې لوبه څه ډول روانه ده.
سلامونه نوري صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. تر دې دمه د افغانستان د توپوهنې برخلا هم روانه ده چې د پنځه څلوېښتم اور لوبه د افغانستان 211 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل یو افغان توپ وهونکی په نړیوال جام کې سلیزه ووهله، او په تیرو دریو نړیوالو جامونو کې هیڅ افغان نه توانېدل چې سلیزه ووهي، او دا ویاړ د ابراهیم ځدران په نوم ثبت شو. هغه چې دمګړې هم توپ وهنه کوي، په 122 توپونه 120 منډې کړې دي چې په پاړۍ کې و څلوریزي او یو شپږیزه شامل ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې نور توپ وهونکو هم خلو بکړې ده، خو غټه پاړۍ چانه ده کړې. رحمان الله ګربز په 21 منډو، رحمت شاه په 150، لوبډل مشر اشمت په 150، عظمت الله بیا په 200 منډو سوځیدلې دي. محمد نبی اوس خپل توپ وهنه له ابراهیم سره مخ ته بوزي. په دغه وشتنځای باندې اټکل کیږي کچیر افغانستان تر 280 پورې منډي وکینو، د سپینرانو لپاره به په دویمه پاړۍ کې ډیره مرسته کوي، او د دې امکان شته چې دغه لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر جالب او ښه پړاو ته داخله شي. او بل دل شي چې افغان لوبډله کولای شي هدف تر 280 پورې ورسی یا نه.
هم دا شبه چې تاسو خبرې کوي، څلور لوبغاړي سوځیدلې دي، افغانستان 208 منډې کړې دي په 50 اور کې. دغه نتیجې ته په پام سره او د استرالیا له ټیم سره دغه لوبې ته چې ویل کېږي یو پیاوړی ټیم دی، یعنی تر اوسه افغانستان لوبډلې ښه لوبه کړې،
لوبه ښه پیلم کړه، او وروسته د رحمت شاه او ابراهیم ځدران ترمنځ په ډیر ښه شکل مخته لاړه. خو د حشمت الله شهیدی هغه کوم ستونزه چې هغه لري د سټرایک ریټ ستونزه، نو هغه ستونزه بیا هم وځکه هغه په ډیرو توپونو په سبان څلوېښتو توپونو شپږویشت منډې وکړې. هغه ځای کې چې په کار وي چې یوه یوه دوه دوه منډې وشي افغان لوبډلې ونه کړی شو، خو که اوس په کار ده په وروستیو پنځه ورونو کې که دوی تر 500 زیاتې منډې وکړي، نو بیا به هم افغان لوبډلې ډېره ښه توپوهنه کړي.
دغه لوبې ګټل د افغانستان لپاره له دې پلوه ډېر مهم دي چې د نیمه پای لوبې ته چانس زیاتېږي. کراته وایې که لوبه وګټي څومره چانس زیات دی، او که چیرې وې نه ګټي د بلې لوبې باندې باید افغانستان حساب وکړي؟
همدغه سې، د کچیر افغانستان نننۍ سیالي ګټي نو د نمرو مجموعه به لسو ته ورسیږي، او د دې احتمال شته چې څلورم مقام ته ورنږدې شي، ځکه اوس پاته نمرې لري، بیا بل پاکستان او نیوزیلند مخکې کیږي او ډایرکټ به څلورم مقام ته ځي. کچیر رنریټ په خره رنریټ یو ګټي، نو د احتمال شته چې له استرالیا هم وړاندې شي او دریم مقام ته ورسیږي. او کوي بیلی نو افغانستان یو بل سیالي هم لري چې هغه له سویلي افریقا سره تر سره کیږي، نو دغه لوبې ګټل بیا بيخي ضروری دي، او په خره رنریټ ګټل ضروری دي چې افغانستان بیا نیمه پیلو به ته ورسیږي. خو کچیر نننې سیالي ګټي، نو نننې سیالي به په لوبه باندې د افغانستان په لوبډله باندې ډیره غیزولري چې نیمه پیلو به ته ډیر زیات نګدي شي.
ډیره مننه کور ودان د ازادي رادیو سپورټي خبري البختيار ساحل. نتیجه د افغانستان او د استرالیا د ټیمونو هم دا چې د افغانستان څلور لوبغاړي تر اوسه سوځیدلې دي، په شپږ څلوېښتم اور کې 233 منډې کړې دي.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر مصر ته رسیدلی دی. ولکر تورک دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقونو سرغړونې وارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمه د ماشومانو هدیره بللې او د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کوي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې ویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهاولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړ چې د دې جګړې ریښه په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 10 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوت نیولې او ویلې دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرائیلو صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلوم مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه، د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفونو ولوتہ تیاری وخوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغله څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسېږي ولکېته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس باندې افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته بغوښ شو.
پاکستان د دوی پر یوې پوځي اډې له برید وروسته د پوځي او نورو حساسو ادارو امنیتي تدابیر جدي کړی دي. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانه دی وی مقاله سرلیک دی. شپږو وسلوالو د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالی کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیزې اډې برید وکړ چې درې الوتکې یې زیانمنې کړې. دا برید او د نورو احتمالي بریدونو راپورونه داسې مهال خبريږي چې له پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د پنجاب د برید مسولیت د پاکستان تحریک جهاد نوې راټوکېدلې سختدریزه ډلې منلی دی. خو د مقاله لیکونکي په باور د پاکستان په همدې او نورو سیمو کې د تحریک طالبانو پاکستان لخوا هم چې د لیکوال په باور د افغان طالبانو نږدې متحدان دي بریدونه شوې دي. واشنگتن پوسټ د سټلایټ د هغو انځورونو په حواله چې د اسوسییټډ پریس اجانس لخوا ارزول شوی لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې لبري دروسته یو الوتکه د اور په لمبو کې ښکاری، خو نورې الوتکې چې شمیرې خودل شوې نه دی سرسری زیانمنې شوې دي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د دوه سرچینو په حواله چې نمونه یې له رسنیو سره د خبرې کولو د نه اجازه لکباله نه دی اخیستل شوی لیکلي چې پاکستان کې استخباراتي ادارو د ورته نور بریدونو د احتمال راپورونه ورکړي او له همدې کبله هغه هیواد کې امنیتي تدابیر هم جدي شوې دي. تحریک طالبان پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه د پنجاب پر هوایی اډې د شوی برید په اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د اجباري ستنولو لړۍ په رسمي ډول پیل کړې ده. د د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته د وینا پر مهال پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي کنه دوی به په وړاندې اقدام وکړي. له امریکا خبریدونکو میزوري انډیپندنت خبرونه په متحده ایالاتونو کې له افغانستان د ایستل شو افغانانو د مشتیدو ننګونو باندې یو مقاله خبره کړې ده. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبان بیا په کابل واکمن شول، امریکا او متحدانو یې له 1,00,000 ډیر افغانان له کابل په پوځي الوتکو او بیا وروسته په نورو چارتر الوتکو کې وایستل چې د خبرونه په وینا دوی کې شاوخوا 90,000 امریکا ته تللې دي. میزوري انډیپندنت لیکلی امریکا ته بیول شوی افغانان لا هم په هغې ټولنه کې ژوند ته چمتو شوی نه دي، او د خبرونې په لیکنه د ګڼ شمیر افغانانو د پناه اخیستنې قضیه هم بې ځوابه پاتې دي. خبرونې د افغان ژورنالیست او د پخواني جمهوري نظام د یوې دولتي ادارې د کارکوونکي قاسم رحیمی کې سره اخیسته چې له کابل لومړی د جرمني یوې پوځي اډې او بیا د امریکا کنساس ښار ته ولېږدول شو. رحیمی د هغو زرګونو افغانانو له ډلې دی چې امریکا هلته د بشرپالنې د یوې تګلارې له مخې د لنډمهاله میشتېدو اسناد ورکړي، خو اوس یې د هغو اسنادو موده هم پای ته په رسېدو ده. د خبرونې په باور امریکا ته بیول شوي یو شمېر افغانان د 2 کلونو په تېرېدو لا هم د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او پر دې هم نه پوهیږي چې څومره نور وخت به هلته تېروي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د هغو کډوالو لپاره چې له پاکستان په زور استل کیږي او د ولایت ورزي یو لن مهاله پنګاړی جوړ شوی. سمه چارواکي وای دغه پنګاړی به د 500 کورنیو د زیدو ظرفیت ولري، او پکې لومړنی اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوې دي. بلخوا یو شمیر کډوال چې نوی راستان شوي دی ولایت ته وایي چې شتمني د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري لوټل شوي او دوی تش لاس خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور هلی په دې رپورټ کې.
دا د اورزګان ولایت سیمه ییز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو سو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې دا بی او سپین خیمو او کانټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې درې او یا هم څلور شپې تیروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپل دغه پندغالی په جوړولو بوخت دي په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
دغه کم سمونږ ته جوړ کړی دا د هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د ستوګنې ځای نه لري، نو یو د وش په درې شپې څو ورځې تر څو پورې سیمنګ بل کور ورته پیدا کوو یې کرای او زه په ځای کوو نه تر هغه وخت پورې لمو سره دلته په دې کام کې انتظار.
بل خو هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوی او اورزګان ته رسیدلی وایي شتمنۍ د پاکستان د پوځ له لوري ترې اخیستل شوی او د تش لاسونو خپل هیواد ته راستانه شوی دی. د یادو کډوالو لړلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسیدو پر مهال رسنۍ ته داسې وویل.
پنجابیانو ډیر زور ظلم زمر سره وکړي، زمر سره خپل مالونه قبض کړل. پر ډیر د خوشحالۍ چې موږ د خپل خاورې ته را داخل شوي دی، د دوی په موټر د دوی ډوډۍ ګانې د دوی شیان موږ دای خوره در دا اوسه پورې زموږ وفاته ان شاء الله د یو روپۍ مشکل هم چا نه دی را رسولی. موږ بالکل ځن خوشحال
شان پاسو ما دې مخبه سره نو عجزي وکړنه ډیر خور ودانې وای در اسمان زم نه کې مر خور ودانې مر وسه اسو چې د جاب پنجاب سره او ته من در خپل مسلمانانو سره زف خپل
د پداسیال کې د چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ سوی او له غځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او هلته بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له غو ورسته کورونو ته ستنیږي.
azadiradio.com د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چګټلې و توپ وهنه غوړه کړل. تر اوسه 15 لوبغاړي سوځیدلی په وڅل وختم او کې 252 منډې کړې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شوی. دوهمه برخه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وروستي راپور څرخي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. ستاسو پام راګرځو د خبرونو لنډیز ته. د بی سرحد خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیره افغان خبریالان د نباسي دې ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیره افغان خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سری ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر مهال د چارواکو په ناوړه چلن انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پانه لیکلی چې په پلازمن اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه ده دوام ورکوي. په نړۍ کې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا کمیسیون له پاکستان په جبري ډول د افغان مذهبي لږکیو پر ایستلو اندېښنه ښودلې. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانانو د زیاتېدونکو نیونو د هغو په وړاندې د تشدد او ځورونو پر راپورونو خفګان ښودلی و. له دې کبله ځانګړې اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکي ښایي هغه مذهبي اقلیتونه چې په خپل هیواد کې د تعقیب او نیولو له ګواښ سره مخامخ خو او ذکر راوتلي په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي. د بلوچستان په چمن ښار کې د زورګونو کسانو پرلت او اعتراض نن د اتلسمې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په خبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه خبر ورکړي چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شو د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیا او د برابرولو لپاره په روانو عملیاتو کې د لنډ وقفو نیولو ته تیاری و. خود خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشی کېدو پرته به عمومي اور بند و نشي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 وګړي او د هغو د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترانګ څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویل چې د رفح سرحد لارې د دې کسانو د استلو اجازه بیګاله مصری او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ترلاسه شوې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. دا بحث د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. ملګرو ملتو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لکه چې طالب چارواکو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په سلو کې 15 نیوي کم شوی دی. طالبانو د 2022 په اپریل کې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت نور منه دی. د ملګرو ملتولو مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په 2022 کې په افغانستان کې د تریاکو تولید 6200 ټنه وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته په 2023 کې 333 ټنو ته راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتولو مخدره مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې په عین حال کې دی ته پکتو چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر افغان کاروانګرو تر 1 میلیارډ ډالر ډیر عاید له لاسه ورکړی. د متبادلو اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر کاروانګرو د کوکنارو د کښت بندیز د منفي اغیزو یادونه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې په 2022 کې د کاروانګرو عاید له 1.6 میلیارډ ډالر او 110 میلیون ډالر ته رالوېدلی دی. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په 2022 کې پر 233 زره هکتار مځکه کوکنار کرل شوی وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته سش کال یوازې پر لس زره اته سوه هکتار مځکه کوکنار کرل شوی دی. افغان کروندګر مرستو ته اړتیا لري او اوس چې د تریاکو له حاصل عاید له لاسه ورکړی د بشري بحران د زیاتېدو اندېښنه ډیره ده. د ملګرو ملتو په راپور کې همداراز راغلي چې افغان کروندګرو ته چې هسې هم ناوړه اقتصادي وضعیت یې کړاوونه زیات کړي متبادل نه دی ورکړی شوی. په دې بحث کې پر همدې موضوع ډیر تمرکز کوو. زموږ میلمه دی ډاکټر ظفر رسول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال دی. ډاکټر صاحب رسول، تاسو ته هرکلی وایم. کلمړی د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه خپل نظر داسې په لنډو کې راته وایست.
مننه، زما سلامونه قبول کړئ. دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې دی، یعنی په اوسني وخت کې د تریاکو پکه کې کرلو کې رښتیا هم کومه راغله ده. ډیر کم د لزر هکتار چې دی وايي په دې باندې ډیر مطمئن نه یم چې څومره دی یا بلی وي، خو دا حقیقت دی چې د طالبانو د امیرالمؤمنین د امر په مخه په حساب باندې تریاکو په کرلو کې ډیر کمواله راغله. دا په 2001 کې هم دا شو چې کله پخوانی امیرالمؤمنین امر کړو په هغه کال کې هم باغه منطقه کې تریا کرل شو چې ته چې د طالبانو حکومت نه وو، کوم ځای کې چې د طالبانو حکومت وو هغه وخت کې دا تریا کرل شو.
بله بله، ډاکټر صاحب رسول، د جمهوریت نظام په مهال له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت موجود وو تر ډیره وخت پورې. هغه وخت په څه ډول له مخدره موادو سره مبارزه کېده؟ د وزارت کار څه و اصلا؟
خو په هغه وخت خو خیر، د وزارت کار د دې مخدره موادو سره د مبارزې د ټولو ورګانونو چې په دې ساحه کې کار کوي، که څه داخلي وي یا څه خارجي وي یا انجوګانې وي، دا غوښتي د کارونو هماهنګي د وزارت په غاړه و. خو مستقیما وزارت داخله د کښ د منځوړلو لپاره کار کوي، وزارت جاتامې د متعددو تدابیر یا د نورو وزارتو سکتور وزارتونو کار څو په خپل ځای کې کار کوي. خو زموږ وظیفه دا و چې موږ دا ټولې کړنې هماهنګ کړو، نو ټول ته بیا پالیسی جوړ شي، بیا هدایت ورکړي شي چې عملی شي. دا چې بیا ډیر عملی کیده یا نه عملی کیده، هغه په ټول خلکو ته واضح دي.
بله، ما تاسو چې ستاسو د وزارت کار هماهنګي ودی ټولو ادارو ترمنځ، د هغو ادارو ترمنځ چې له مخدره د مخدره موادو په ضد مبارزه کول، لکن ولې دا همغږي کمه و او که اراده نه و چې هغه وخت نتیجه نه ورکوله؟
دا یو حقیقت دی چې په هغه وخت روس چې دی چې یو لاس حکومت دی په ټول افغانستان باندې په یو شان حاکمیت لري. په هغه وخت کې د حکومت خلک چې په حکومت کې کار کوي د مختلفو نظریاتونو، د مختلفو عقیدو، د مختلفو هغه طریقو کار و چې هغه یو بل سره ډیر هماهنګ نه و او هماهنګي آسان هم نه و. هر وزارت به کوشش کاوه چې د خپل تګ مطابق کار وکړي، سره له دې چې زموږ ټول هغه راهنمایي او درشان هم کول، خو سل په سلو کې هماهنګي زموږ یعنی زموږ هغه هم ډیر نه مانه. مثلا وزارت داخله هیڅ کله داسې نه کوي چې زموږ د وزارت سره په صحیح هماهنګي کې د کوکنارو په کښت باندې یا په نورو باندې عملیات کوي. هغه په خپل سر عملیات کول، خیر کول یا بد کول، دا بیله خبره ده. خو په هغه وخت کې یو عمده مثال د دې چې تریاک نه کنټرولې ده یا کرلې زیاتې ده کمېدل نه، عمده علت یې جنگ. په هغه ځایونو کې چې جنگ و په هغه ځایونو کې تریاک ډېر کرل کېده، او چېرته چې جنگ نه و هغه ځایونو کې کنه نقل بیا یا
به ماته یا به جنگ مساله و. او که دا مساله و چې هغه سیمه چې تاریخ الته کرل کېدل هغه دی حکومت په کنټرول کې نه وي، هغه سیمه هغه دی طالبانو په کنټرول کې وي.
به شک چیرته چې جنگ و یعنی هغه ځینې ولایتونو کې چې چیرته تاریخ کرل کېده هغه دی حکومت په کنټرول کې بالکل نه وي. جنگ باندې کې و دی حکومت کنټرول دی، حکومت ورنه نه شاري ته ډیر یا تاریخ کرل کېده مثلا په هلمند یا د هلمند شاوخوا ولایتونه یا بدرسان یا بدور ځایونه ننګرهار شاوخوا، دا هغه ځایونه و هغه ځایونه و چې حکومت هلته نه شو ورتللی. کوم ځایونه ته چې تلی شو عملیات یې کوه، خو په هغې کې دویم علت د دې سره چې یو خو جنګ و، د جنګ په څنګ کې د حکومت تعهد هم ډېر دقیق نه و. زه دا ویلی شم چې په هغې وخت کې د حکومت چارواکي هم ډېر صادق نه و چې دا د دې سره دقیق مبارزه وشي. یو څه خپل هغه کرپشن د هغې د وخت چې و په حکومت کې یو تعداد مامورینو یا چارواکو به تلل چې کله به ورغلل یو ضعیف پټی به د بس یو ور په یوه ځدی هغه نور چې څه تریا کې کوم لازمنه د داغه په مقابل کې دواز وخت شو ته بس دا یو حقیقت دی او نور مسایل هم یعنی کرپشن جنگ او د حکومت د ساحه نه وتلو ساحه کې کار ډیر زیات
بله ډاکټر صاحب رسول امریکا ویل دي چې البته د سیګار د راپور پر اساس تر توایمه چې له 2002 څخه تر 2010 پورې دوی نشته 9 میلیارډ ډالر د مخدره موادو په مخنیوي لګولې دي په افغانستان کې د پیسې په چی شي لګېدلې دي
بېشکه دا خو نه پېښې دوی څومره ډیر لګولې دي ځکه ډیر ډیر پیسې د وزارتونو په ترون لګېدلې دي په دې کې شکه چې وزارتونو ته ورکولې وزارت داخله ته ورکولې چې د کښت منځوي ورسي وزارت سیاحت امنیت سره کومه کاوه چې معتادینو ته داوی کې هغه جوړ کی زموږ وزارت سره کومه کاوه چې پالیسې په دیشانه کې کومه کی خو ډیر پیسې بیا مستقیم دوی کمانډانانو ته ورکړې دي هر چاته ورکړې دي او ډېری دې په خپلم لګولې دي زموږ په هماینګې ډېر شان هغه څه موچې کله په 2003 کې ذکر چې وزارت راغلم په حیث یو واړو مامور زه په ډېر کم شان په یوه د سره دې چې مسله کې تب به خو د تاریخو مسایل باندې ډېر دقیق لګ چې دا هغه نه پوهیدم خو کله چې په 2003 مې په ځم کې چې ما بیا بحث کاوه د دې سره د دې نظریات ډېر فرق لري زموږ سره خو په اخر کې باغه کې د کوم څه خارجانو غوښتل دا افغانانو خبر ټیم ډیر زیات وخت نه ورکو په عین حال کې اخرجانم دا لیدلی چې په هر ورغان کې د ودرې کسان وو چې دا غوي سره غوي همانګي کول د دیشانو کې که یو کس به خبر ونه منل په بلی منل مثلا ته وزیر به ونه منل مين به منل کوم یو مين به ونه منل په بل مين یعنی دا د رنګي په ټول حکومت په داخلي او خارجيانو ټول کې وو
فکر نه کوي چې د دوی پیسې هم ډېرې ځای شي دي ايفومل شي دي په فساد کې تللی دي
بالکل شي دي په دې کې خو هیڅ شک نشته فساد کې دوی خپل هم کړو خډیر او افغانانو ورسره ملګری وو دا یو طرف نه ده بالکل
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب رسول د دې ترڅنګ ځینې کارونه هم پیښ شي دي په دغه پیسو باندې کې څو مثالونه واخلې مثلا کوم کارونه پیښ شي دي
ګوره کارونه تر یو تیرات شوی دی په دې کې شک نشته خو ما زه دا مشکل درته وایم چې ولې نه کنټرول دی په هغه وخت کې د تریاکو په خلاف تریاک خو اوسنۍ حکومت کې امیر المؤمنین چې امر وکړ چې دا حرام دی ټول ومنل چې حرام دی نه کړو په هغه وخت دا هغه وخت د علما او هغه علما چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساو کې علما وو دا غوي واحده نظریه نه و یو تعداد ویلي چې تریاکو په استعمال کې ټول متفق وو ځکه د قران امر دی او د حدیث امر شته دی په دې کې واضح دی هیڅ مشکل نه وو خو په کارولو کې علما اختلاف لر یو تعداد ویلي چې کومو تریاک وو چې دا نه کړو تریاکو د دوا لپاره استعمالېږي نو که زه وایم چې دا حرام دی نو خو دا دوا لپاره استعمالېږي خو به حلال دی او مثال به دام را ور چې کزان ګور وای چې دان ګور نه شراب جوړیږي
لیکن عام زمانه په مغه ځایونو کې چې کرل کېدل تریاکم ترې جوړیدل
خو ګوره دا یو حقیقت دی چې تریاکم ترې جوړیدل غلط استعمال کېده نشې د لپاره حرام هم کول ور باندې خو یو باندې و یعنی واحده د علماء او اجماع په دې ساحه کې نه و چې دا د دې په څنګه کې دا ولې نه و اږي له باغ چې په دې کې خو یعنی په افغانستان کې هر چا په خپل طریقه کار کاوه د علماء سره په خپل طریقه کار کاوه د ډاکټر سره په خپل طریقه کار کاوه د عسكر سره په خپل طریقه یعنی مشکلات په هغه وخت کې ډیر زیات وو د دې لپاره خو هغه پالیسیانو دا شان یو څه غلط ویل یو څه
د سې نام علي کې دی دا ملي کې دلو امکان نکوه شوبس پر اوس وخت چې اوس باید څه وشي د سې د ملګر ملاتو په راپور کې په دې هم اندیشنه ښکاره شوې ده مخکمه اشاره ورته وکړه چې اس هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی د کارمنګرو او د ټولو خلکو عاید کم شوی دی او کوکنار تقریبا ل یو تر یو نیم میلیارډ ډالر کاروانګرو ته ورکول په کال کې دا عاید لاله سور کړی دی د دې اغیس په سویستا سپر نظر
د افغانستان خلک په سره ټول ډیر غریب شوی دی او ډیر غریب دی اوس کاروانګر به شکه بلا څه په خوشي وی دی هیڅ نه لري بیچاره لیوی خو وچکالی ده لبل خو تریاک نشته لبل خو نور روزګارونه یعنی په افغانستان کې د خلکو وضعیت ډیر ښه نه دی بده کې خدایي اعظم شته چې مثلا بهران دی نه دی دی هیڅ خپل اس کړي دا الله خپل اس کړي خو نور نور مسایل هم صدا سي ډیر اگر نشته مشکلات شته په دې اوس وخت کې د نسی توکو سره د متبادل فیش یا د متبادل روزګار په یو لحاظ د شخصي نظر باندې ورسره مخالف یم خو په بل لحاظ بیا ورسره کلک طرفدار یم زه اوس غواړم چې اوس چون تریاک نه کرل کیږي کاش کې یو څوک پیدا شي چې د دې کروندو
بله
دی بالکل ورته ضرورت لري بالکل حق دی مخالفت زما صرف دا ده چې زه وایم چې ټول افغانانو ته په یو شکل باید کومک وشي ځکه ټول خلک تریا کری یا نه کری غریب دی که غنم هم کری غریب دی او که تریا کم کری نو زه وایم چې د ټولو غریبانو سره ټول دهقانانو سره باید کومک وشي خو که موږ بیا امتیاز ورکوو چې ته تریا کری مه یې کړه دا پیسې واخله یا دا هغه واخله او هغه چې څوک یې نه کری هغه ته بیا هېڅ دا خپله بیا دې ته زمینه مسایلېږي چې دا ټول تشت دې تریا په بیا زیات شي بهترین خبره دا ده چې متوازن انکشاف متوازن کومک د ټولو د حقینو سره غیر د حقینو سره باید وشي کړي د حقیر خو څنګه
ځکه دا لیکن یو مسله ده چې ځینې خلک وایي چې مثلا سیمې ډېرې پر نفوس دي ځمکه کمی دي وچکالی پر لپسې ده او بنه لري نو هغوی بانه کوي چې شاید هم حقیقت خبره وي چې وایي بېله دې چې کوکنار وکړي بله چاره نه لري د دوی او دغه خلکو چې هم بل لري هم ځمکه ډېری دي تفاوت باید وشي نو که څنګه
په دې کې زه بالکل موافق یم صحیح ده مثلا په هلمند کې تریاک ډیر کرل کې په هلمند کې همیشه جنگ وو هلته اقتصادي کارونه هم نه کېده هلته نور کارونه هم نه کېده خلک یې مخکې هم غریب وو سم د ټولنه ډیر غریب دي چې غریب دي باید ورسره حکومت کوشش زه د سلطسلو کې طرفدار یم دا خبره هم بالکل صحیح ده زه وایم په افغانستان کې چې د هر چا سره حکومت کېږي ښه دی خو د دې د حقین زه دا د دې دا نه لرم چې دا مرستو ته ضرورت هم لري مستحق هم دي امید چې که خارجان دي یا داخليان دي که ارت شو کې دي خلکو سره کوم
بله صاحب ډیر مننه ډاکټر صاحب رسول فکر نه کوي چې کاروانګرو په خپل په دې یو کال کې چې کوکنار په بنشوي دي متبادل کښتونه پیدا کړی دي
تر یو حد تدید چې یو کښت بنشي په ول یو څه بکري خامخه دا چې ګټه په هغه شان کې وی یا نه کې وی دا ډېر خبره ده خو مثلا په هلمند کې اوس پومبه ډېر خلک کوي خدای یو 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 ښه کار دی یا مثلا نور باغونه مختلف شان جوړ شوی دي او ارڅه متبادل چې شي وی هغه هم خلکو ته فائدہ کوي هم افغانستان ته فائدہ کوي هم یو شرعي اسلامي کار دی چې کوي په هر لحاظ دا ډېر ښه کار دی زه وایم یو څه وخت نور ماغش ان شاء الله خلک دې سره عادت شي بل اخر وګیا تریا خپل نه کوي زور ته هم ضرورت دی وی او بل دا ده چې دا یو فتوا چې علما او پخوانی علما ما څو زما په وخت کې ما کوشش کړی چې د تریاکو په خلاف فتوا راټولې کوم و هم راټولې هم کړې خو فتوا یوازې دا و چې حرام دي چې خوري استعمال وي خو نور دی لازم په باره کې سم په اغه نه وته خو اوس امیر المؤمنین امر کړی دی ټول خلک وایي دا حرام دي بس خلک عملي کوي او حکومت دا دی چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی خلک یې امر مني
بله اما فکر نه کوي چې پخوا په حکومت دا هم مهمه و چې وسکه خلک ډیر ناچار دي نادار دي نو څنګه څه لیاز ور سره پکار دي اما دوی چې دي طالبان دوی ته مهمه نه ده که خلک لوژ مري که پای کن جو دی پات کیږي که نه پات کیږي باندې زه ولګاو نور نو ځکه عواقب ته نه ګوري
بېشکه ګور چې هر څوک حاکم وي که طالب وي که غیر طالب وي دا یې مسؤلیت دی چې د خلکو چاره وکړي د خلکو د ګېډو مړولې وظیفه ده د خلکو د ارامۍ مسلې وظیفه ده د خلکو باره کې کار کولې وظیفه ده کنه یې کوي د خدای په قهر گرفتاری هر څوک چی وي دا کملای کبلای کما غته یو ډاکټر یې قبول شول کی هر څوک د خلکو سره ظلم کوي په هر لوم باندې دا حرام دی غلط دی غلط دی دا زوایم او هر څوک چې چیرته حاکم وي دا هغه وظیفه انده ده چې د خپل خلکو لپاره داسې یو کار وکړي چې هغه د خلکو ته خیر ورسیږي په تیر حکومت کې مېشه د بدیل پروژې وي خارجانو کومکونه کول خو په هغه شکل موږ هم نه عملي کول چې خلکو ته صحیح خیر ورسیږي مشکلات په تیر حکومت خو به خیر ورو خو اوسنۍ حکومت لپاره زمينه ځکه مسایله ده چې خلک امر مدي خلک خبره مني خلک یاله کوي نو د بیم دا وظیفه ده چې د خلکو په اړه کې سوچ وکړي دا خو پرې نه دی چې بس زه مسول نه یم بالکل مسول دی ولې دی مسول خدای مسئول کړی دی، پیغمبر مسئول کړی دی، ملت مبارکی زموږ د هر څه مسئول دی.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، رسول د کوکنارو په بارکه ځینې وایي چې ډیرو بو ته ضرورت لري. ځینې کاروانګرو سره موږ چې پر ورستیو وختو کې خبرې کړې دي وایي چې تر کوکنارو چې وس کوم شان کریا په یغی کې ګټه ډیره ده، لکه دوی انجه یادې چې په خصن په کندهار او په هلمند کې ډیره شوې ده. آیا هم داسې ده؟
کوکنار نسبت نور بوټو ته اوبه کمې غوښتلې، ځکه ډیر زیات اوبه لکه نور فصلونه لکه غنم یا نور شان. د انجه په اړه خو زه دقیق تخنیکي هغه نه لرم معلومات، داسې چې زه دروغ درته ووایم چې دا به ګټه وي یا تاوان وي. خو هر متبادل شی چې اوبه کمې وغواړي شنو وچکالي ده، هغه شی فایده کوي. انجه بالکل صحیح متبادل دی، هر زعفران صحیح دی یا نور میوجات بدل، یعنی هر شی ښه دی. خو د کوکنارو دپاره اوبه کمې مصرف دي نسبت نورو فصلونو ته، په هغې وخت کې دغه انجه باندې زه نه پوهېږم.
شاید د انجه په نسبت به دوی دا خبره کوي. یوازې خبره د کوکنارو هم نه ده، د تریاکو هم نه ده. تر ټولو زیاته مهمه چې د افغانانو لپاره د هغه د احتیاط مسله ده چې څومره خلک اوس موږ رشد لرو. آیا د رشدو شمیر هم کم شوی دی که یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی او تریاکو تولید کم شوی دی؟
معتادین په 2001 کې ډېر کم وو، خو ورځ په ورځ تر دې تر یو نیم لکه هغه د آی این ایل او یونیورسټي وروستۍ سروې شوې ده. هغې نه وروسته هېڅکله سروې نه ده شوې په افغانستان کې. په 2015 کې آخرینه سروې شوې ده، د هغې مطابق یو نیم میلیون کسان هغه کسانو چې مواد مخدر استعمالول، د معتادو د مواد مخدر استعمالوونکو په منځ کې فرق شته. خو زموږ د حکومت، هغه حکومت، پخوانی حکومت، زه خو بیا ترې لاړم، ما ورپرېښود حکومت. خو په هغې حکومت کې د غلط احصایه ورکول کېده، درې میلیونه خوار چې وزارت صحت امین درې میلیونه چغې والدانو بې له دې نه چې کومه سروې وشي. اوسنی حکومت خو زه کله اورم چې درې میلیونه دي، کله وایي درې نیم دي، کله څلور دي. په دې هم زه نه پوهېږم چې دوی کوم بنا باندې وایي. خو معتادین شته،
شته. زما سوال بل څه و ډاکټر صاحب رسول، زما سوال دا و چې آیا چې کوکنار بند شول، تریاکو تولید کم شو، نو آیا د احتیاط اندازه هم کمه شوې ده او که نه احتیاط په هماغه شکل سره مخ په زیاتېدو دی؟
ګوره، دا احتیاط داسې یو شی دی چې یو وارې سړی د سړي پښه وښویېده، د هر ځای نه چې وي دا پیدا کېږي. تر اوسه پورې خو په افغانستان کې صحیح دی، کښت نشته، نوی تولید نشته، خو زاړه ډیپوګان تر اوسه هم شته. دا نه دی چې نه دي، غرونو کې دي، یو ځای بل ځای دي، خو هغوی پیدا کېږي تر اوسه استعمالي وي. یو او بل دا دی چې اوس وخت کې دا خو ورځ په ورځ بدلېږي. پخوا تریاک استعمالېده یا چرس استعمالېده، اوس تابچکا استعمالېږي، امفیتامین مختلف دواګانې استعمالېږي. دغه دواګانې چې موږ ډاکتران خلکو ته د تداوی په خاطر ورکوي، دغه استعمالېږي. مختلف شیان دي چې استعمالېږي. استعمال مخه نیول دومره آسان کار نه دی، او په دې هم نه کېږي چې ما دومره تداوی کړم. دا تداوی دومره آسان هم نه ده، دومره دقیق هم نه ده. دعوه کېږي، موږ هم دعوی کولی اوس هم کېږي، خو دا یو عمده مشکل دی. او بی به دې لپاره ډېر دقیق پلانونه، ډېر دقیق پالیسۍ په کار دي. دا صرف په دې نه کېږي چې دعوه سړی وکړي.
ډاکټر صاحب رسول، یو خو دا ده چې څوک چې معتاد و هغه به ستاسو په وینا چې بیا هم مخدر مواد پیدا کوي، هغه به معتاد پاتې کېږي او ډېره په مشکل به دربلنه کېږي او له مخدر موادو به راګرځول کېږي. بله مسله دا ده چې آیا تمایل چې نوي نوي کسان په مخدر موادو روږدې کېږي، دا د پخوا په شان زیات دی او که کم شوی
دی؟ دا په اوس وخت کې زه خو ډېر دقیق احصایه نه لرم چې تاسو ووایم چې دا به. خو زه په دې عقیده یم چې کله کم شوي، خو کم شوی داغسې نه دی کم شوی لکه د تریاکو کښت چې کم شوی دی. او دا کمېدل داسې په یو دم آنی نه کېږي، دا تدریجي کار غواړي. دا د وقایې دپاره خپل کار غواړي، د تداوی دپاره خپل کار غواړي، په نورو وسایلو کې خپل، یعنی ډېر مختلف وزارتونه دې لپاره باید کار وکړي. دا یو وزارت کار نه دی، دا صرف دام نه کېږي چې ورته دین وښیي چې دین کې دا هر دین کې ټول افغانستان هیڅوک هم دا نه وایي چې نشه یې توکي حلال دي. هر څوک په دې پوهېږي چې دا حرام دي، خو بیا هم کوي. دا د دې لپاره چې دا ولې یو مشکل بیا بل هم دی کنه، چې څو دا غربت وي. دا غربت خپله عمده عامل دی د اعتیاد دی. څو پورې چې موږ د خلکو ژوند کې مثبت تغیر نه وي راوستی، موږ چې هر څومره کار وکوم ته کار نتیجه نه ورکی دیر پر دا مشکل ده یعنی پوسنی حالت کی مو وسم په جنگل کیو.
بله سم، یو بل مسئله هم دی قاچاق ده. افغانستان ټول دنیا ته مخدر مواد قاچاق کیږي او قاچاق کیدل، آیا په کوم معلومات لري چې دی قاچاق په اندازه کې کموالی راغلی وي؟
خیر کله رښتیا ته په اوس وخت کې خو زه ډیر زیات چون په دې کارونو کې پیران مصروف نه یم چې زه ډیر احصایه راټول کړم. خو قاچاق به خاصو پورې چې زموږ په ملک کې ذخیره شوي تریا کوي به قاچاق به وي خامخا. که بیخي ذخیرې خلاص شوي نو بیا به قاچاق هم خلاص شي، ځکه دا طبیعي شی ده او خلک د خپل ژوند دپاره هر لاس طرف ته خپلې هڅې کوي. که د قاچاق په لار پیسې لاسته راوړی شي، که د کرلو په لاس و، که په بل څه دغه خلک ظالمان چې دي، دغه دریاب چې خرڅوي په دې مطابق چې خرڅوي، دا ظالمان ګوره دومره ظلم کوي چې د هغوی ژوند په هغې کې کوي، خو بیا هم کوي او ځان ته بیا مسلمان هم وایي.
کله چې کوکنار باندې بندیز ولګېدو او کدا فکر کوي، فکر نه کوي چې که څو کاله نور هم دوام وکړي طبعاً چې د تریاکو تولید به هم کم شي او چې کم شي قیمت یې لوړې شي، چې ډیر لوړ شي بیا به فکر نه کوي چې ډیر خلک به د اخیستلو توان نه لري او دا به مرسته وکړي چې د نورو رشدو کېدونکو خلکو شمېر کم شي؟
بالکل، کله چې دا کار دې بند شو یو څه د نویو موټرینو د نویو موټر کېدو په هغه کې راځي، کمی راځي تجدید، ځکه اوس خو یو ماشوم چې کله پټي ته تللو پټي کې د تریاکو غوغۍ لیدلې د هغې نه استفاده کوله، د دې لپاره چې وګوري چې دا څه شی دی. کله چې په پټي کې دا نه وي هغوی ته نه رسېږي، نوي کسان بیا سم دومره ډېر چانس ورته نشته، چانس یې کمیږي چې موټر چې په دې کې هېڅ شک نشته. کله چې نوي تولید نه وي په قاچاق کې کمواله راځي، دا 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 طبیعي خبره ده. خو مشکل زموږ بلم دی، مشکل زموږ د تریاکو چرسو په ځای نور کیمیاوي مواد دي چې په هغه هغه د کچن ډرګ چې ورته وایي د اشپزخانه کې چې جوړېږي ډېر واړه دا ول دا هیروین جوړول هم په څو بلورونو فابریکا غواړي، داسې ډېر هغه شیان نه غواړي. نو هغه شیان چې په اشپزخانه کې خلک جوړوي بس وږي خلک دغه څوک چې استعمالوي
هغه خو بله هغه لاره همیشه شته، همیشه هغه لاره شته. یو بل ورسته پوښتنه کوم، هغه دا چې داسې مو اوریدلی دي چې ډېر هغه کسان چې په تریاک به جوړول یا کوکنار کرل، دوی په خپل هم چون سر و کار بي او په دغه پروسه چې تای کوله په دې منځ کې به هم په متعددل ادیقل دغه لړۍ خو به ودرېږي.
بالکل، دا بیخي سمه خبره ده. اته تر دې حد هم شوې دي چې که یو چا تولیداوه د دې لپاره چې دا تریاکو هغه کیفیت ور باندې معلوم کړي، په یو چا به خوړل هم په غریب سړي باندې چې دا وخوره چې دا څومره نشه کوي، دا ولې پرېږده چې خدای متعدد دا سم شوې دي چې په یو فابریکه کې کار کوي، کور د چرازي خپل صادر مادر چې په کور کې ټکوي هغه اولادونه ورسره، دا دا شک شته. خو که دا خدای دې منځ یوسي دا ورک کړي، دغه ټول جنجالونه ورسره کمیږي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر ظفر رسول. ښاغلی رسول له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی معین دی، لدنه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. لته سی اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
خالق لخبال وسمه فنزل خپلو شګفو مزرا خفده پتړلو مکتبو مزرا خفده پتړلو مکتبو مزرا خفده